라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې نن دوشنبه د جدي یا مرغومی اتمه او د دسمبر 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د هنګاو په نوم د بشري حقوقو یو سازمان وایي چې ایران د 2015 کال له پایله 15 افغانان اعدام کړي دي. دغه سازمان پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې تر ټولو تازه پیښه کې پرون یک شنبه د جدي په ومه د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شو. هنګاو لیکلي چې د اعدام شوو افغانانو تورونه تر ډیره د نشه یي موادو قاچاق او یا هم عمدي قتلونه وو. تیر 2023 کال کې بیا په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر 80 تنه ښودل شوی وو. د بشري حقوقو سازمانونه تل ایران غواړي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزاوې پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هابیټات وایي د کابل د هرو 15 اوسیدونکو له ډلې څلور هغه په غیر رسمي هستوګنځایونو کې اوسیږي. دغه بنسټ پرون یک شنبه پر خپل اکسپانو لیکلی چې د افغانستان د ښاري نفوس 40% د کابل ښار اوسیدونکي دي. د دوی په ټکو عمده برخه دغه اوسیدونکي په غیر رسمي کورونو کې ژوند کوي. د یو ان هابیټات په وینا د کابل اوسیدونکي د اقلیمي بدلونونو، سیلابونو، ځمکې ښویدنې په وړاندې او دغه راز د پیاوړو ودانیو د نه لرلو له کبله ډیر زیانګالي دي. که څه هم د کابل کران نفوس معلوم نه دی، خو ځینې راپورونو کې د 3-4 میلیونو پورې یادیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یک شنبې په ورځ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره تر لیدو کتو وروسته ویل د جګړې د پای ته رسېدو هوکړې ته ډیر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغه لیدو کتو وروسته یوې ګاډې خبرینو ناستې ته وویل چې یو شمیر لانجمنې مسلې لا هم بې حله پاتې دي. دغو لانجمنو مسلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. ټرمپ او زلینسکي دواړو وویل چې دا یوه سخته مسله ده، خو ټرمپ زیاته کړه چې د دغه موضوع حل ته په نږدې کېدو دي. اوکراین ټینګار کوي چې دوستانه نقشې کرښې باید ثابت پاتې شي. خو رویټرز آژانس لیکلي چې متحده ایالاتونه چې د سولې په هڅه کې دي دا پلان هم لري چې دونباس به یو آزاد اقتصادي زون اعلانوي او اوکراینی ځواکونه به ترې وځي. خو تر اوسه د جګړې اصلي لورو روسیې او اوکراین نه دي ویلي چې دا پلان ورته د منلو دی او کنه. او د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن دوشنبه ویلي چې دغه هیواد د لرې واټن وشتونکي دوه کروستو غندي وازمایل. فرانس پریس لیکلي چې دغه ازموینه د یک شنبه په ورځ د کوریا ټاپو وزمې په لویدیځ کې ترسره شوه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم ورغلی وو. ازمایل شوو توغندیو 2 ساعته مزل کړی دی. چارواکو دې ازموینې ته د بهرنیو ګواښونو په وړاندې د جګړه ییز چمتووالي نوم ورکړی دی. شمالي کوریا وخت نا وخت د خپل توغندیز او اټومي قدرت د واک ننداري کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان او پاکستان د اړیکو خوالی ته د دواړو هیوادونو د چارواکو هڅې چیرونکې وایي اړیکې نوی پړاو ته ننوتلې.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بلکې بل پای ورکړی دی.
بلورته پاکستان افغان دکاندارانو ته ویلي چې خپل دکانونه وتړي او کاروبارونه ټول کړي.
دغه تیره شپه دلته ده کوم سیمه کې چې موږ اوسیږو دوی عملیات وکړه، ټول افغانان یې ونیول، موټرو کې بار کړل.
د امریکا او اوکرين ولسمشران وای د جګړې د پای ته رسیدو خبرو کې ډیر پرمختګ شوی دی. د دې خبرو تفصیل هم درته لرونو راپور نه هم شته. هله د خبری مجلې تر پای از موږ ملته. خبری ټولګه ته خراغلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د هغه هیواد د یو شمیر دیني علماو وروستی دریځ ستایلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار ویلي وو که د طالبانو حکومت د علماو هغه فتوا عملي کړي چې له افغانستانه بهر به خپلو اتباعو ته د پوځي اقداماتو اجازه نه ورکوي، د خبرو پر بیا پیل او اړیکو باندې به یې غور وکړي. د چارو یو شمیر کتونکي هم وایي چې دواړه هیوادونه د ستونزو او مخالفتونو د حل پرته بله لار نه لري او په خبره یې دا کار باید درېمګړي هیوادونه یا اړخونه ترسره کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
وروسته له هغې چې پاکستاني چارواکو او طالبانو په دې وروستیو ورځو کې په پرله پسې ډول د دواړو خواوو د ستونزو حل په اړه بېلابېلې څرګندونې او له یو بله هرکلی پیل کړي، ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنونکي یې نوي پړاو ته د دوه اړخیزو خبرو اترو داخلېدل بولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د غلطو فکرونو اراده نه لري. سراج الدین حقانی د یکشنبه په ورځ د ډسمبر په 28مه په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې دا جهتونه دي د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو په ځای د دې هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. نوموړي په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت پلاوه ټولنیزو رسنیو کاروونکو او ځینو خصوصي رسنیو پر اکسپانه د یکشنبه په ورځ د ډسمبر په 28مه خبره شوې، پکې ویلي د هر هغه چا هڅې ستایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل سبب کیږي.
افغانان د شا د پاره د ضرر او د تهدیدونو د غلطې فکرونو اراده نه لري. موږ په دې کې په هر هغه اړخونه جهتونه چې د افغانستان په نیت باندې ښه ګمان لري، ښه اراده لري، د هغې منندوی ستاینه یې کړې. لکه څرنګه چې د څو ورځو مخکې په پاکستان کې د علماو یوه غونډه وشوه او د علماو د غونډې په ترڅ کې تاسو چې کوم د افغانستان د خیر په بنیاد څرګندونه کړې، دغه موږ منندوی یو. هلته څرنګه پرون ورځ د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار صاحب د افغانستان په باره د خیر څرګندونه وکړې، موږ وایو چې که د خیر څرګندونې د هیوادونو ترمنځ د نیک تعاملات وي، نیک څرګندونې وي، ولسونه سره ګنډل وي، موږ د ټولو هغو خلکو ستاینه کوو.
ښاغلی حقانی ټینګار وکړ چې د ستونزو د جوړولو په صورت کې افغانان د دفاع مشروع حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ډسمبر په 28مه اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د هغې فتوا هرکلی کړی و چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان دینی علماو صدره کړې وه او د افغانستان له خاورې بهر جګړه ناروا اعلان کړې وه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د ډسمبر په 10مه په کابل کې راټول شوي وو او د یوې پریکړې په صادرولو پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي اعلان کړی و چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر خلاف له افغانستانه بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تګ جایز نه دی. دا فتوا تر هغه وروسته صادره شوه چې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب ویلي و چې د دوی او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو درېمګړو ترې غوښتنه کړې چې د پاکستان د جګړې ضد فتوا صادره کړي. اسحاق دار ټینګار کړی چې که طالبان دا فتوا عملي کړي، د دوی د حکومت چارواکي چمتو دي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بیا وارزوي. د هغه څه دي چې د چارو ځینې پوهان هم پرې ټینګار کوي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه او پخواني افغان ډیپلومات غوث چمباس ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د چارواکو وروستۍ څرګندونې د دوی د اړیکو نوی پړاو ښیي، خو ټینګار کوي تر هغه چې د درېمګړو هیوادونو په منځګړیتوب په دایمي ډول د دواړو هیوادونو ستونزې حل نه سي، دواړو خواوو ته به تدریجي نښتې پای ونه مومي.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بلکې بله بڼه غوره کړې ده. د دغې منازعې حل په اوسنیو شرایطو کې روښانه لیدل کېږي. نه کمپینچ خپل یو منطقي حل باید پیدا کړي. کچیرې اسار د پاکستان خوا لخوا ساتل کېږي، تمه چې دا وضعیت نور هم کړکېچ نوي نور یې هم خرابوي، نو نور هېوادونه کولی شي چې البته او دا ښه هم دی چې دا منځګړیتوب وکړي.
د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وروسته له هغې اړیکې په بېساري ډول ترینګلې سوې چې پاکستان د روان کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بمباری وکړې او په دې بمباریو کې عامو افغانانو ته مرګزوب لیوا وختي. تر هغه وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي او نښتو زور واخیست چې وخت نا وخت یو بل ته د مرګزوب لیاړولو اداوې هم کوي. اسلام آباد تل ادا کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی غړو ته ځای ورکړی او ٹی ٹی پی له دې هېواده پر پاکستان حملې پلانوي، خو افغان طالبانو په وار وار دا ادا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هېواد کورنۍ مسله بدلې ده. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه، استانبول او ریاض کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه.
په همدې حال کې په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال په ځانګړي ډول یو شمیر پانګوال او دوکانداران وایي د پېښور په بېلابېلو سیمو کې د مارکیټونو د خاوندانو لخوا دوی ته د دوکانونو د پرېښودو خبرداری ورکول شوی. دغه دوکاندارانو ازادۍ راډیو سره خبرې کړې چې جزئیات به درته له اکرام الله اکرام واورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت چټک بهیر سره هم مهاله د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې افغان پانګوال او دوکانداران وایي د مارکیټونو د خاوندانو لخوا ورته د دوکانونو د پرېښودو خبرداری ورکول شوی. په دې کې د کارخانو مارکیټونه هم شامل دي چې د دوکاندارانو په خبره له نیمایي زیات پانګوال او کاروباریان افغانان دي. دوی زیاتوي نه یوازې د دوکانونو د سرقلفي په نوم اخیستل شوي پیسې بیرته نه ورکول کیږي، بلکې د میلیونونو روپیو سوداګریز مالونه هم په ځای پراته دي او په تاوان هم څوک نه اخلي. له دې ډلې د کارخانو په پیرانو مارکیټ کې دوکاندار پرویز یک شنبه د دسمبر په 28 ازادي راډیو ته وویل
قالینو دوکاندار امر نو انت حکومت مونږ ته جو خره کړی دی چې دوه ورځې خپل کاروبار ختم کی بي خی امکان نه لري ادامه ختم کو ځکه چې زما سره د پاسو دوه کروڑ روپو سامان په دوکان کې پروت دی. د دې نه علاوه مونږ سر خپل پور کړی مالکان ته 55 لک روپے دا مونږ ته به مالکان نه راکې، نو دا په دوه ورځې یا درې ورځې ختمول دا ډیر یو مشکل کار دی.
دوی وایي د مارکیټونو د خاوندانو لوري دا خبرداري په شفاهي ډول ورکړل شوی او په لیکلي بڼه ورته سندې سپارل شوی چې دقیقه نیټه ورکه خودل شوی وي، خو ورته ویل شوی چې دا کار دوی د پاکستان د حکومت پس پرختنه کوي. په همدې حال کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي نه یوازې د کارخانو په مارکیټونو کې بلکې د پېښور په نمک منډۍ، اندر شیر، صدر بازار او نورو سیمو کې هم افغان کاروباریان له ورته ستونزو سره مخ دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
نمک منډۍ ته هلته تللي دي، هغې ځینې خلک روچت کړي دي، رپورټ کړي دي، هغه د کروڑونو روپو روزګارونه لري، هلته اندر شیر ته هر ځای ته ورغلي دي. اول خلک پالیسی جوړه کړي، اول خلک ترتیب جوړ کړي، دغه پالیسۍ دغه لاندې خلک هیڅ قسمه پالیسي نشته د افغانانو لپاره. هغه چې دکان دی په کروڑ یا دو کروڑ یا پنځه کروڑ روپۍ دکان باندې سرکول شو ورکړی دا کارخانو دکانونه خو ډېر قیمتي دکانونه دي، هلته د قالینو کاروبار دی، د الکترونیک سامان کاروبار دی، نو دا ټول چې دی دا مسله د مهاجر خپله ده، بس د دوی نه ده.
نوموړي دا هم ویل چې د دې تر څنګ د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو په کمپونو کې هم له تیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې د برېښنا او اوبو په ګډون ټولې اسانتیاوې پرې شوې او په کمپونو کې میشت افغان کډوال اوس له دې سیمو نه بغیر له وتلو بله لاره نه لري. تازه به یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې ایکسپریس ټریبیون د دسمبر په 28 خبر ورکړی چې د پاکستان د حکومت د لارښوونو سره سم د افغان کډوالو د کمپونو د خالی کولو وروستۍ نیټه د دسمبر 30 ټاکل شوې. په خبر کې راغلی چې په ثوابۍ کې ځایي چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید تر یادې نیټې کمپونه تش او ووځي او د دسمبر په 30 دوی دا کمپونه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ویجاړوي. د خیبر پختونخوا د مردان په جلالا کم کې میشت یو افغان کډوال مرزا محمد یک شنبه د دسمبر 28 ازادي راډیو ته وویل چې په دې کم کې لسلګونه کورنۍ اوس لسګونه هغه هم له ډېر مجبوریت پاتې دي.
کیم کې خو زموږ صاحب مهربانه کړي رواني خلک پتنګ او دا کوم کسان چې پاتې ځاله مجبوری پاتې سات وطن کې یخنی نه ډیره او د کابل ولایت خلک باجه پاتې دي، جلبا خلک اکثره لاړل او دا باجه کرایا نه لري، دوی دا خلک دا مجبوری لري کله غزمې ته ګارانتیر سي نو که په سر لایلار سي بیا موږ په خپل طبیعت زو.
دا په داسې حال کې دا چې په ورستیو څو میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او اخراج لړۍ په بیساري ډول تیزه شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM جمعه د دسمبر 26مه په ګډ راپور کې ویلي و چې د رواني میاشتې له 14مې نه تر 30مې 3022 افغانان نیول شوي او دا شمېر د تیرې اونۍ په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د POR کارت لرونکي د ACC کارت لرونکي او همدارنګه بیا اسناده کسان شامل دي. یونیسیار د دسمبر په 23مه هم په یو خپور کړي راپور کې ویلي و چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستان د ستنېدونکو افغانانو شمېر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی. دغه کمیشنری ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامله ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخه بېکورۍ لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو، وړاندې درته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ګډ خبری کانفرانس جزئیات درکو. خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې د وروستیو امنیتي پیښو له کبله اوس چارواکي وایي چې دغه پیښې څیړي. بل لور ته د چارو کتونکي وایي که دغه ډول پیښې دوام کوي دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز پرې باسي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې د څو امنیتي پرلپسې پیښو له رامنځته کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتي اړیکو د دغو پیښو د اغیزو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. هغه مسله چې کارپوهان وایي ښایي سیمه ییزې پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده پوله لري په تېرو اونیو او میاشتو کې د ناامنۍ د څو پیښو شاهده وه چې د طالب چارواکو غبرګونونه او د تاجکستان امنیتي اندېښنې راپارولي. د دغو پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړۍ هڅه کوي د ناامنۍ په رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام ښایي د طالبانو بهرنۍ تګلاره په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. له ډلې عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل که دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی دی ښایي پر ضد امنیتي او استخباراتي اقدامات وکړي.
در صورت کې
چې دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه دې فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړ یو چې په داخل د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځپو. نو دا کولای شي اړیکې زیانمنې کړي او منفي پیغامونه هم
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي.
دا حمله عموما د هغو ډلو له لوري کېږي چې له وړاندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغو ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله خو طالبانو د TTP په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې. نوموړي شنبه د ډسمبر 28مه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقید غراز ویلی د په باور ځینې کړي هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وخی او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روان دسمبر په 23مه د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې نامعلومو وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه دوه تاجک افسران او درې بریدکوونکي ووژل شول. له دې پیښې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولي په اوږدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په ناعملي کېدو تورن کړ. له دې مخکې د 13 نومبر میاشتې په 26مه او 30مه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر ووژل شول. که څه هم تاجکستان ویلي چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوي خو تر اوسه د حملو مسؤلیت هیڅ وسلوالې ډلې نه دی منلی. داسې مهال چې طالبانو له دې پیښې سره د تړاو په تور د دوه کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. که څه هم په وروستیو میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاریو د پراختیا هڅې کوي خو په تېرو څو کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشه یي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو ښار کې د افغانستان قونصلګری طالبانو ته سپارل شوی. خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د استازي او سفیر ظاهر اکبر للوري اداره کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه پرون د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته ویل د جګړې د پای ته رسیدو هوکړې ته ډیر نږدې شوې دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبرې ناشته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسلې لا هم بې حله پاتې دي. دغو لانجمنو مسلو کې یو هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندې شوي پلان له مخې اوکراین باید روسیې ته وسپاري، خو اوکراین وایي چې دا کار نه کوي. ترامپ او زلنسکي دواړو وویل چې دا یو سخته مسله ده، خو ترامپ زیاته کړې چې د دغه موضوع حل ته په نږدې کېدو دي. اوکراین ټینګار کوي چې د اوسنۍ نقشې کرښې باید ثابت پاتې شي، خو رویټرز اژانس لیکلي چې متحده ایالاتونه چې د سولې په هڅه کې دي دا پلان هم لري چې دونباس به یو اقتصادي آزاد زون اعلانوي او اوکراینی ځواکونه به ترې وځي. خو تر اوسه اوکراین او روسیې د دې وړاندیز شوي پلان په اړه څه نه دي ویلي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به وړاندې درته دا وایو چې د پکتیا په یو ولسوالۍ کې د الکترونیکي یا برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانستل شوی، خو اوس ورځو د کابل حضوري چمن ته دغلته پخوا د فوټبال، کرکټ، والیبال او نورو لوبو لپاره لزمکه کار اخیستل کېده، خو اوس ورته کابل ښاروالۍ د سرک غاړې هغه پلورونکي وروستلي چې دوی په کراچیو او نورو لاسګاډو کې توکي پلوري. دغه پلورونکي وایي چې دغلته پتا کې کاروبار ټکنی شوی.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال شوي پلوري کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ نایه کې د واټونو پر سر شیان پرولل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي
ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې پخوا یې په دې چمن کې تمرین کاوه د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت پیشین کې بود، ما تمریناتو خود د چمن حضوري داشتیم. چمن
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. کدوی حضوري چمن لاسګاد او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې د روایت نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15مه د یو ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې وروستی پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي، د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده سویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیشن غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا 100 جریبه مساحت لري. حضوري چمن له 3 لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل د کابل حضوري چمن په تیرو 2 لسیزو کې په کنډواله بدل سوی و او آن په نشه یي توکو دروغ د کسانو د راټولېدو په ځای بدل سوی و. دا سیمه په 1999 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال 10 میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ سي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړی سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي لامله بیا شړ او په کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونی سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو په همدې سره د خبری مجلې د پاشي بوته ورسېدو ورسای راپور اخلو. هغه دا چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې هم د خلکو لغښتنه ورسته د برېښنایي تذکیرو د ویش مرکز پرانستل شو. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او د ډنډ پټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصای او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا برقي تذکیرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکیرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل
دی دفتر یا د دیل تراتک تا د زرمت لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه ده، ځکه دلته 2 لسالی ستون لري او ډیر زیات ولسونه دي. ډیر زیات ستونزې وي تر کابل او تر ګردیز به موږ ته ډیر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونه لپاره دا اوږده پروسه لنډه سوه او الحمدلله دلته سره موږ ډیر خوشحاله یو او ډیر سهولتونه به خلکو ته.
د زرمت اوسیدونکي زیاتوي د یاد سیمې خلک غریب دي او په خوای د برېښنایي تذکیرو په ترلاسه کولو ډیر تاوان کېده. یو تن قومي مخور حاجي محمد ویل
د 4-5 کاله ډیر ستړیاوي او ډیرې هلې ځلې موږ وکړې او بالاخره په دې باندې بریالي شو. هر زرمتي ته به چې ګردیز ته به ته یا به کابل ته ته یوه تذکره د ته په 5000 او 6000 او 10000 تاوان تمامېدل. نو اوس دلته په خپل کور کې ورکړل کېږي د تذکرې، هغه خپل شی به بانک ته جمع کېږي. نور یې د مصرف نشته، ټیکسي نشته، هوټل یې نشته.
د زرمت اوسیدونکي وړاندې وایي پخوا ډیر وخت د ځینو ښځو او نارینهو د تذکرو نشتون په هر برخه کې ستونزې جوړې کړې وي او هغوی له عامه مرستو امتیازونو بې برخې پاتې کېدل چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قومي مخور عبدالرحمن ویل
زموږ نر او ښځو باندې دا غږ د سبا ټولې جوړې کې تر دې چې د دې ته مثلا کدي مرستې طرف کومک معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرف معلومات ورته کیږي. نو د تذکرو ډیر زیات ضرورت و د خلکو ته او خلک یې ډیر په خوشحالۍ سره یې سره اخلي او ورته دري.
بل لوري ته د پکتیا د احصایي او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یاد ادارې مرستیال محمد ربانی شنارول
د زرمت ولسوالۍ روحاني او بزمت ولسوالۍ کې د الکترونیک تذکرو مرکز په اصلي ټکنالوژي سنبال ورونو د خلکو لپاره پرانستل شو. په دغه کې موږ سره الحمدلله الحمد پکتیا کې درې مرکز موږ لورم لرو چې یو مرکز کې دی په پټان کې دی یو دلته شپال شو دا هڅه کوي ان شاء الله عزیز چې خلک نور اسانتیا نور هم رمضان کو دی لکه تاسو په حق کې
دی دا وانی ورده په افغانستان کې په خو کاغذي تذکيري ورکول کې دي چې هرچا به په بیلابیلو وختونو کې خپل اړتیا او ته پکتو دوه او درې تذکيري هم جوړولې چې دې کار نه یوازې د نفوسو د کرشمیر د معلوماتو په مخ کې ستونزې جوړولې بلکې په اوس وخت کې چې په نړۍ کې د خلکو اسناد بریښنایي شوي لیاغي سره هم مطابقت نه لاره په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د بریښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته په کتو د پیژندپاڼو د قیمت کمیدل دي.
سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سازمان حقوق بشری انگاو میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 85 شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند. این سازمان در وبسایت رسمی خود نوشته که در تازه ترین مورد یک شهروند افغانستان به نام بسم الله تاجک روز یک شنبه هفتم جدی در زندان مرکزی بندر عباس ایران اعدام شد. با این مورد شمار مجموع اعدام شهروندان افغانستان در ایران در سال جاری میلادی به 85 تن رسیده. با گفته هنگاو بیشتر شهروندان افغانستان به اتهام‌های گوناگون از جمله قتل عمد و قاچاق مواد مخدر از سوی مقام‌های ایرانی اعدام شدند. پیش از این سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اروپا گزارش داده بود که تنها در سال 2024 میلادی حداقل 80 شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری همواره از ایران می‌خواهند که نظام قضایی خود را اصلاح کرده و اجرای مجازات اعدام را متوقف سازد. برنامه از کان بشر سازمان ملل متحد میگوید که از هر 5 باشنده شهر کابل 4 تن در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی میکنند. این نهاد روز یک شنبه هفتم جدی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که بیش از 40% نفوس شهری افغانستان در شهر کابل متمرکز است و بخش بزرگ از باشندگان این شهر در محل‌های غیر رسمی بود و باش دارند. برنامه از کان بشر سازمان ملل متحد هشدار داده که باشندگان کابل به شدت در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله سیلاب‌ها، لغزش زمین و کمبود زیرساخت‌های مقاوم آسیب پذیر هستند. به گفته این سازمان وضعیت کنونی کابل را به یکی از شهرهای دارای بالاترین میزان سکونتگاه‌های غیر رسمی در منطقه مبدل کرده. هرچند آمار دقیق نفوس شهر کابل به گونه رسمی مشخص نیست، اما در برخی گزارش‌ها شمار باشندگان این شهر بین 4 تا 7 میلیون نفر تخمین زده می شود. رسانه‌های دولتی کره شمالی امروز اعلام کردند که این کشور دو موشک کروز دوربرد را آزمایش کرده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این آزمایش روز یک شنبه در بخش غربی شبه جزیره کره انجام شد و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز در آن حضور داشت. بر اساس این گزارش این موشک‌ها حدود 2 ساعت در هوا پرواز کردند. مقام‌های کره شمالی هدف از این آزمایش را آمادگی جنگی در برابر تهدیدهای بیرونی عنوان کردند. کره شمالی به گونه دوره‌ای توانایی‌های موشکی و هسته‌ای خود را به نمایش می‌گذارد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین در مسیر درست قرار دارد و دو طرف به توافق نهایی نزدیک شدند. ترامپ پس از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در فلوریدا گفت که برخی موضوعات مهم از جمله سرنوشت منطقه دونباس هنوز حل نشده باقی مانده است. همزمان زلنسکی تاکید کرد که حفظ تمامیت ارضی اوکراین برای کیف اهمیت اساسی دارد. همچنان یک روز پیش از ورود زلنسکی و هیئت همراهش به محل اقامت ترامپ در فلوریدا، رئیس جمهور آمریکا از طریق تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده بود. ترامپ این گفتگو را سازنده توصیف کرد و گفت که طرف روسی برخورد دوستانه داشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. وزیر داخلی طالبان با استقبال از اظهارات وزیر خارجه پاکستان تأکید کرده که افغان‌ها قصد تهدید یا آسیب به کسی را ندارند. چشم‌انداز روابط میان حکومت طالبان در افغانستان و اسلام آباد چگونه است؟ یک آگاه امور سیاسی میگوید
تنش، منازعه و تقابل میان کابل و پاکستان پایان نیافت، بلکه شکل تازه‌ای به خود گرفته است و راه حل این منازعه در شرایط کنونی روشن به نظر نمی رسد.
دردسر جدید به مهاجران افغان در پاکستان. این بار دکانداران و سرمایه گذاران افغان در پشاور از فشار مالکان مارکت ها برای تخلیه دکانهایشان شکایت دارند.
من دکان قلم فروشی دارم. ما در اینجا سرمایه گذاری به ارزش صدها هزار روپیه انجام داده ایم و سرکوفی دکان ها را پرداخته ایم، اما حکومت می خواهد که دکان ها را رها کنیم.
و در مسائل بین المللی از دیدار رؤسای جمهوری ایالات متحده و اوکراین به شما جزئیات داریم. دونالد ترامپ گفته که مذاکرات برای پایان جنگ در اوکراین در مسیر درست قرار دارد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز دوشنبه است، اشتم جدی 1404 خورشیدی که برابر میشه با 29 دسامبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزیر داخلی حکومت طالبان با استقبال از اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان در پیوند به مشکلات میان حکومت‌های دو کشور تأکید کرده که افغان‌ها قصد آسیب یا تهدید به هیچ کس را ندارند. سراج الدین نقانی سخنان را در گردمایی در کابل که ویدیوی آن روز گذشته از سوی وزارت داخلی طالبان منتشر شد بیان کرده. یک روز پیش از این اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان گفت که اگر خواسته های پاکستان در مورد کنترل تروریسم مطابق فتوای علمای طالبان و اظهارات سراج الدین نقانی به طور جدی اجرا شود، مشکلات ظرف 2 یا 4 هفته حل و مذاکرات دوباره ادامه می‌یابد. آگاهان سیاسی در این مورد چی میگن؟ در این گزارش با هم میشنویم.
وزیر امور داخلی حکومت طالبان با استقبال از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه پاکستان در پیوند به حل مشکلات دو کشور تأکید کرده است که افغانها قصد تهدید و آسیب رسانی به هیچ کس را نداشته و نیت نادرست نیز ندارند. سراج الدین حقانی در اظهاراتش در یک گرد همایی در کابل که ویدیوی آن روز یک شنبه 28 دسامبر از سوی وزارت داخلی طالبان منتشر شده گفته که جهتها به جای ویرانسازی و ایجاد بی‌نظمی در افغانستان در آبادی این کشور سهم بگیرند. او با اشاره به اظهارات در شورای علمای پاکستان و همچنین سخنان وزیر امور خارجه پاکستان افزوده که چنین اقدامات و سخنان خیرخواهانه موجب نزدیکی ملت‌ها و تعامل مثبت میان کشورها می شود.
موقعی که هر هغه هرخونه جهتونه
ما از همه طرف ها و جهت هایی که در باره افغانستان نیت و اراده نیک دارند سپاس گذاریم و آنان را می ستاییم. طوری که چند روز پیش در پاکستان نشست علمای دینی برگزار شد و در آن اظهارات بر اساس خیر و مصلحت افغانستان بیان شد، ما از آن سپاس گذاریم. همان طوری که دیروز اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در مورد افغانستان سخنان نیک بیان کرد، ما میگوییم اگر میان کشورها اظهارات خیرخواهانه و تعامل نیک وجود داشته باشد، ملت‌ها به هم نزدیک میشوند.
او اما تأکید کرد که در صورت بروز مشکل، افغان‌ها حق مشروع دفاع از خود را دارند. یک روز پیش از این شنبه 27 دسامبر اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان در نشست خبری سالانه اش در اسلام آباد گفت که اگر برخی خواسته های پاکستان از جمله کنترل تروریسم برآورده شود، و این مسئله به گفته او طبق فتوای علمای افغانستان و اظهارات سراج الدین حقانی به طور جدی عملی شود نشانه نیت نیک طالبان است. اسحاق دار ابراز امیدواری کرده که در صورت اجرای این موارد 2 تا 4 هفته دیگر مشکلات حل شود و مذاکرات مجدد میان رهبران دو حکومت ادامه یابد. او افزود که در هفته ها و ماه های گذشته چندین جلسه برای حل مسائل مربوط با تروریسم و خواسته های پاکستان برگزار شد که مذاکرات در عربستان، قطر و ترکیه به نتیجه منطقی نرسیده است. صدها تن از علمای دینی طالبان از ولایت‌های مختلف افغانستان در 10 دسامبر در کابل گرد هم آمدند و با صدور یک قطعنامه بدون نام بردن از پاکستان اعلام کردند که هیچ افغان حق ندارد بدون دستور ملا هبت الله رهبر طالبان در فعالیت‌های نظامی بیرون از افغانستان اشتراک کند. این قطعنامه پس از آن صادر شد که پیشتر رحمت الله نجیب معاون وزارت امور داخلی حکومت طالبان گفته بود که طرف‌های سوم در مذاکرات میان طالبان و پاکستان از آنان خواسته بودند تا فتوای مخالفت با جنگ علیه پاکستان صادر شود. شماره از دیپلمات‌های پیشین افغان این اظهارات دو جانبه را ورود به مرحله تازه از گفتگوها می‌دانند. غوث جان باز کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغان به رادیو آزادی گفت که به میانجیگری کشورهای سومی هنوز نیاز محسوس است.
تنش، منازعه و تقابل میان کابل و پاکستان پایان نیافته، بلکه شکل تازه‌ای به خود گرفته است و راه حل این منازعه در شرایط کنونی روشن به نظر نمی رسد. این بحران باید یک راه حل منطقی داشته باشد. اگر فشار از سوی پاکستان افزایش یابد، وضعیت پیچیده در خواهد شد. بهتر است کشورهای دیگر در این زمینه میانجیگری کنند. اما مشکل این است که پاکستان کدام آجندا را پیش می برد. این تا اکنون واضح نیست.
روابط میان حکومت طالبان و پاکستان پس از آن به گونه بی سابقه تیره شد که وزارت دفاع طالبان در 11 اکتبر با نشر اعلامیه گفت که پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و در کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. پس از آن در امتداد خط دیورند درگیری‌های شدید میان دو طرف رخ داد که حکومت طالبان آن را حملات انتقام جویانه خواند. در این درگیری‌ها دو طرف از تلفات سنگین یکدیگر خبر دادند و گزارش‌های نیز از کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی منتشر شد. همزمان تمام مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان پس از تشدید تنش‌ها از سوی پاکستان بسته شد. پس از آن حکومت طالبان چندین حمله هوایی در ولایت‌های مختلف را که مدعی شد باعث تلفات غیر نظامیان شده به پاکستان نسبت داد، اما حکومت پاکستان آن را رد کرد. برای حل این اختلافات چندین دور گفتگو میان هیئت‌های طالبان و پاکستان در ریاض، استانبول و دوحه برگزار شد، اما به نتیجه مشخص نرسید.
از تنش‌های مرزی و سیاسی میان حکومت طالبان در افغانستان و اسلام آباد در گزارش شنیدید. تا لحظات دیگر از مشکلات جدید مهاجران افغان در پاکستان به شما خواهیم گفت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. شما را از مهاجران افغان که در خیبر پشتونخوای پاکستان زندگی می کنند و به ویژه سرمایه گذار و یا دکاندار هستند گفتن که از سوی مالکان مارکت ها در بخش های مختلف شهر پشاور با آنها هشدار داده شده که دکانهایشان را هر چه زودتر تخلیه کنند. برخی از دکانداران افغان به رادیو آزادی گفتند که از آنان میلیون ها روپیه به عنوان سرقلفی دکان گرفته شده، اما در صورت تخلیه دکانهای پول نیز دوباره به آنها بازگرداندن نمیشه. ای در حال است که به تازگی شمار از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بر اساس دستور حکومت پاکستان باید تمامی کمپ های مهاجرین افغان تا تاریخ 30 دسامبر یعنی فردا تخلیه شوند. سنا کاکر جزئیات میده.
همزمان با تشدید روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان، سرمایه گذاران و دکانداران افغان در شهر پشاور ایالت خیبر پشتونخوا می گویند که از سوی مالکان مارکت ها با آنان هشدار داده شده است که دکانهای خود را تخلیه کنند. به گفته دکانداران، مارکت کارخانونی شامل این هشدارها می شود، جایی که به گفته آنان بیش از نیمی از سرمایه گذاران و کسب و کاران آن را افغان ها تشکیل می دهند. این افغان ها می افزایند که نه تنها پول های پرداخت شده به نام سرقفلی دکان ها پس داده نمی شود، بلکه اجناس تجارتی برزش میلیون ها روپیه نیز در محل باقی مانده و کسی حتی آن را به تاوان هم خریداری نمی کند. پرویز یکی از دکانداران در مارکت پیران کارخانو یک شنبه 28 دسامبر به رادیو آزادی گفت که سرقفلی حقی است که از مستاجر اماکن تجاری در برابر سوء استفاده مالک محافظت می کند و ارزش کسب و کار را حفظ می کند. به گفته او این حق اما اکنون نادیده گرفته شده است.
من دکان قلم فروشی دارم. ما در اینجا سرمایه گذاری به ارزش صدها هزار روپیه انجام داده ایم و سرقفلی دکان ها را پرداخته ایم، اما حکومت می خواهد که دکان ها را رها کنیم و این کاروبارها را متوقف بسازیم. این گونه ممکن نیست، زیرا پول های سرقفلی دکان های ما چی می شود؟ اجناس ما چی می شود؟ اکنون این اجناس به فروش نمی رسد، بنابراین لازم است به افغان ها مدت فرصت داده شود.
مشکل کرده.
آنان می گویند که این هشدار از سوی مالکان مارکت ها به گونه شفاهی گفته شده و هیچ گونه اطلاعیه کتبی که تاریخ مشخص در آن درج شده باشد با آنان سپرده نشده است، اما با آنان ابلاغ شده که این اقدام به دستور حکومت پاکستان صورت می گیرد. در همین حال شورای سرتاسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا میگوید که نه تنها در مارکت های کارخانو، بلکه در نمک مندوی، اندرشیر، صدر بازار و سایر بخش های شهر پشاور نیز تاجران افغان با مشکلات روبرو هستند. بریال میاخیل مسئول این شورا به رادیو آزادی گفت:
نمک مندوی تلت تلی دی اغید خلق روچت کری دی ریپورت کری دی
با نمک مندوی رفتند و از آنجا مردم را بازداشت و دیپورت کردند. اندرشیر هم همین وضعیت را دارد. آنان باید یک طرز العمل مشخص می ساختند و بر اساس همان طرز العمل این روند را پیش می بردند. هیچ گونه پالیسی مشخص برای افغان ها وجود ندارد و وضعیت بسیار خراب است. اکنون در مارکت های کارخانه و سرمایه گذاری افغان ها به صدها میلیون روپیه می رسد. مردم برای دکان ها سرقفلی پرداختند، اما این برای آنان اهمیت ندارد و این را تنها مشکل مهاجران افغان می دانند و به آن توجه نمی کنند.
او افزود که افزون بر این در کمپ های مهاجران افغان در بخش های مختلف خیبر پشتونخوا در نزدیک به دو ماه گذشته تمامی سهولت ها به شمول برق و آب قطع شده و مهاجران افغان مقیم این کمپ ها اکنون هیچ راه جز ترک این مناطق ندارند. به تازگی شمار از رسانه های پاکستانی از جمله اکسپرس تریبیون به تاریخ 27 دسامبر گزارش داده که بر اساس دستورالعمل های حکومت پاکستان آخرین مهلت تخلیه کمپ های مهاجران افغان 30 دسامبر تعیین شده است. در این گزارش آمده است که مقام های محلی در سوابی به باشندگان دو کمپ مهاجران افغان گفتند که باید تا این تاریخ کمپ ها را تخلیه کرده و خارج شوند و در غیر آن این کمپ ها به تاریخ 31 دسامبر در جریان یک سلسله عملیات تخریب خواهند شد. میرزا محمد، یک مهاجر افغان ساکن کمپ جلاله در مردان خیبر پشتونخوا، روز یک شنبه 28 دسامبر به رادیو آزادی گفت که از میان صدها خانواده‌ای که در این کمپ زندگی می‌کردند، اکنون تنها ده ها خانواده باقی ماندند و این هم به خاطر ناچاری بوده است. او گفت:
از این کم تقریبا همه رفتم، تنها تعداد اندکی باقی ماندن و آنها هم از روی مجبوریت شدید. عموما باشندگان کابل هنوز ماندن و باشندگان دیگر ولایت ها رفتن. برخی مریض هستن، برخی پول کرایه ندارن و برخی دیگر به دلیل سردی هوا نمی توانن برون، چون در آنجا جای بود و باش ندارن. امید ما این است که این فصل زمستان را به ما فرصت بدهند و ما خود در بهار خواهیم رفت.
این در حالی است که در چند ماه اخیر روند بازداشت اخراج مهاجران افغان در پاکستان به گونه بی سابقه شدت یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM روز جمعه 26 دسامبر در یک گزارش مشترک اعلام کردند که در فاصله زمانی 14 تا 20 دسامبر 4422 افغان بازداشت شدند، رقمی که در مقایسه با هفته پیش از آن افزایش 14% را نشان می‌دهد. بر بنیاد این گزارش در میان افراد بازداشت شده دارندگان کارت POR، دارندگان کارت ECC و همچنان افراد فاقد اسناد قانونی شامل هستند. UNHCR همچنین در گزارشی که به تاریخ 24 دسامبر منتشر کرد گفت که در جریان سال روان میلادی شمار افغانهایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تن فراتر رفته است. با گفته این کمیشنری، افغانها در پاکستان با محیط ناامن و نامناسب روبرو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری، ضبط اسناد و باجگیری می شود.
رادیو آزادی
تا لحظات دیگر از دیدار رؤسای جمهور ایالات متحده و اوکراین به شما میگیم. اکنون میشنوید که رویدادهای امنیتی اخیر در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان نگرانی ها از تأثیر ای حوادث بر روابط سیاسی و امنیتی حکومت های دو کشور را افزایش داده. کارشناسان هشدار میدهند که تداوم چنین رویدادهای میتواند پیامدهای فراتر از روابط دو جانبه داشته باشد. باز هم سنا کاکر جزئیات دارد.
در پی چند رویداد امنیتی در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان، نگرانی ها از تأثیرات این حوادث بر روابط سیاسی و امنیتی دو کشور افزایش یافته است. موضوعی که به گفته کارشناسان میتواند پیامدهای منطقه‌ای در پی داشته باشد. افغانستان و تاجیکستان با داشتن مرز مشترک به طول حدود 1357 کیلومتر در هفته ها و ماه های اخیر شاهد چندین رویداد امنیتی در این منطقه بودند که واکنش مقام های طالبان و نیز نگرانی نهادهای امنیتی تاجیکستان را به دنبال داشته است. پس از این رویدادها حکومت طالبان گفته که برخی حلقات در تلاشند با ایجاد ناامنی روابط میان کابل و دوشنبه را تیره سازند. مقام‌های طالبان تاکید کردند که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود. با این حال شماری از کارشناسان روابط بین الملل معتقدند که تداوم چنین حوادثی می‌تواند سیاست خارجی طالبان را با ویژه در قبال کشورهای آسیای میانه با چالش‌های جدی روبرو سازد. عزیز آریانفر، کارشناس امور منطقه‌ای، در گفتگو با رادیو آزادی گفت در صورتی که این گونه رویدادها ادامه یابد ممکن است تاجیکستان با توجه به عضویت خود در پیمان امنیت جمعی اقدامات امنیتی و اطلاعاتی بیشتری را در دستور کار قرار دهد.
در صورتی که این همچه رویدادها و حوادث ادامه پیدا کنه، این احتمال میره که نه تنها تاجیکستان، چون تاجیکستان روز پیمان امنیت دست جمعی است، اینا میتونن بگویند که چون طالبان در وضع نیستند که گروه های تروریستی را مهار کنند، ما ناگزیر هستیم که دست به یک سلسله اقدامات اطلاعاتی و استخباراتی در داخل خاک افغانستان به خاطر سرکوب و محو نابودی بعضی هسته‌های تروریستی بزنیم. خب طبعا این میتونه که روابط بسیار پرچالش بسازه و پیامدهای خود هم خواهد داشت.
در همین حال طارق فرهادی، آگاهی امور سیاسی، میگوید
این حملات از طرف گروه های میشه که مخالف حکومت تاجیکستان هستند از سابق و بعضی اعضای از اینا در افغانستان از سالهاست که هستند. شاید که در سابق با طالبان همکار بودند، اما طالبان مثل تی تی پی در مورد پاکستان از اینا درخواست کردند که دیگر به ضد حکومت تاجیکستان عملیات نکنند، ولی اینا درست قابل کنترل نیستند این گروه ها.
در واکنش به این تحولات، امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، میگوید که تحقیقات جدی درباره رویدادهای اخیر در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان آغاز شده است. او روز شنبه 27 دسامبر در یک گردهمایی در کابل گفت که در این باره با وزیر امور خارجه تاجیکستان گفتگو کرده و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث به گونه مشترک با این همسایه شمالی افغانستان کار خواهند کرد. متقی همچنین گفت که به باور او برخی عناصر مغرض در تلاشند وضعیت را بی‌ثبات نشان دهند و به روابط دو حکومت آسیب بزنند. به تاریخ 24 دسامبر در درگیری میان شورشیان و نیروهای تاجیکستان در امتداد مرز این کشور با افغانستان، دست کم دو افسر تاجیکستان و هر سه مهاجم کشته شدند. پس از این رویداد نیروهای سرحدی تاجیکستان حکومت طالبان را متهم کردند که به تعهدات و مکلفیت‌های بین المللی خود برای تأمین ثبات و امنیت در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان و مبارزه با گروه‌های افراطی به گونه کامل عمل نکرده است. پیش از این نیز در دو حمله جداگانه به تاریخ‌های 26 و 30 نوامبر دست کم 5 شهروند چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حملاتی که تاجیکستان گفت از خاک افغانستان صورت گرفته است، اما تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حملات را نپذیرفته است. اما پس از حمله اول در منطقه شمس‌الدین شاهین در جنوب غربی تاجیکستان، مقامات تاجیک قاچاقیان مواد مخدر و گروه های جنایتکار را مقصر دانستند. طالبان پس از آن گفتند که 2 نفر را به زن دست داشتن در این حملات بازداشت کردند.
گزارش بود از تنش‌های اخیر مرزی بین افغانستان و تاجیکستان. اما طور که پیشتر هم گفتم، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، پس از دیدار روز یکشنبه با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی، خود گفت که دو طرف به یک توافق برای پایان دادن به جنگ بسیار نزدیک شدند. دو مقام در ایالت فلوریدا با هم دیدن و اعلان کردند که با وجود پیشرفت‌ها هنوز برخی موضوعات مهم حل نشده باقی مانده. جزئیات تا لحظات دیگه به شما میگم.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که مذاکرات صلح در اوکراین در مسیر درست قرار دارد. او پس از دیدار روز یکشنبه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که دو طرف به یک توافق برای پایان دادن به جنگ بسیار نزدیک شدند. این دو رهبر پس از گفتگوهایشان در یک کنفرانس خبری مشترک در ایالت فلوریدا اعلام کردند که با وجود پیشرفت‌ها هنوز برخی موضوعات مهم حل نشده باقی مانده. یکی از این موضوعات منطقه دونباس در شرق اوکراین است، منطقه‌ای که بر اساس یک طرح پیشنهادی ایالات متحده ممکن است به روسیه واگذار شود. ترامپ و زلنسکی هر دو تاکید کردند که موضوع دونباس پیچیده و دشوار است، اما رئیس جمهور آمریکا افزوده که آنان به یک راه حل نزدیک می شوند. اوکراین همواره بر حفظ خطوط مرزی فعلی خود تاکید کرده، اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایالات متحده در چارچوب تلاش‌های میانجیگرانه برای صلح در نظر دارد دونباس را به عنوان یک منطقه آزاد اقتصادی اعلام کند و نیروهای اوکراینی را از آن خارج سازد. دونالد ترامپ گفت که در چند هفته آینده روشن خواهد شد که آیا این مذاکرات به پایان جنگ در اوکراین منجر خواهد شد یا خیر. به گفته ولودیمیر زلنسکی، موضوع تضمین‌های امنیتی برای اوکراین پس از پایان جنگ تا حد حل شده. ترامپ نیز گفت که این موضوع 95% پیشرفت کرده و انتظار دارد کشورهای اروپایی با حمایت ایالات متحده نقش مهم در این روند ایفا کنند. همچنان یک روز پیش از ورود زلنسکی و هیئت همراهش به محل اقامت ترامپ در فلوریدا، رئیس جمهور آمریکا از طریق تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده. ترامپ این گفتگو را سازنده خوانده و گفته که طرف روسی برخورد دوستانه داشته است. یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی ولادیمیر پوتین گفته که اوکراین باید بدون تأخیر بیشتر در مورد آینده دونباس تصمیم بگیرد. به گفته او، پوتین در این تماس با ترامپ گفته است که پیشنهاد آتش بس 60 روزه از سوی اتحادیه اروپا و اوکراین می تواند باعث طولانی شدن جنگ شود.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی 24 ساعت میمان خانه هایتان است. برنامه آذر با این گزارش به پایان میرسانم که شمار از باغداران در ننگرهار گفتند از باغای مالته در این ولایت امسال حاصلات خوبه و دست آمده. جزئیات در این گزارش.
در یکی از باغ‌های مالته در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار که بیش از 10 نفر مصروف کارند، مالته‌ها را از درختان می‌چینند و برای جاگذاری در کریت‌ها به یک مرکز واحد انتقال می‌دهند. عطاولا مالک این باغ به رادیو آزادی گفت که خوشحال است، زیرا به گفته او حاصلات باغش امسال خوب بوده است.
در مقایسه با سال گذشته حاصلات ما بسیار خوب است و با قیمت مناسب هم فروخته شده است. ما با انجینران زراعت مشوره کردیم. آنان گفتند از این دوا و این کود استفاده کنید که نتیجهش حاصلات بسیار خوب بوده است.
یکی از کارگران این باغ که مصروف چیدن مالته از درختان است، نیز در صحبت با رادیو سودی گفت که خوشحال است، زیرا در داخل کشور برایش زمینه کار فراهم شده است.
نامم امان الله، باشنده ولسوالی بهسود هستم. بسیار خوشحال هستم که در وطن خود کاروبار داریم. از کسانی که این باغ ها را کشت کردند هم بسیار تشکر می کنیم، چون برای افراد فقیر مثل ما زمینه کار فراهم شده است.
ریاست زراعت حکومت طالبان در ننگرهار میگوید که در این ولایت در 26 هزار جریب زمین درختان مالته غرس شده و امسال میزان حاصلات آن نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. اجمل سبحانی، سخنگوی این ریاست، به رادیو آزادی گفت:
در ننگرهار کرن و بلگول و مالداری ریاست و همدارنگ در
اسوی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار و شرکت اماراتی کانال در ننگرهار در 26 هزار جریب زمین باغهای مالته ایجاد شده است که بر اساس برآوردها امسال 7600 متریک تن حاصل از آن به دست خواهد آمد که نسبت به سال گذشته 10% افزایش را نشان می‌دهد.
او میگوید که آنان تلاش دارند زمین‌های دولتی را به اجاره بدهند تا باغ‌های بیشتر از ملتا در آن ایجاد شود. او افزود باغ‌هایی که به تازگی از سوی ریاست زراعت و شرکت دولتی کانال ایجاد شدند هنوز حاصل ندادند، اما در چند سال آینده آنها نیز به حاصل دهی می رسند و افغانستان در بخش مالتا به خود کفایی خواهد رسید. شماری از افرادی که این مالتا ها را خریداری کردند از طعم آن تعریف می کنند. زرمینه باشنده کابل که می گوید هفته گذشته به جلال آباد رفته بود به تاریخ 23 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
جلال آباد خر که دیر مالتی وی دو رقمه وی.
در شهر جلال آباد مالتا بسیار زیاد بود. دو نوع مالتا داشت. یک نوع آن بسیار خوب بود که یک سیر آن با 500 افغانی فروخته می شد و نوع دیگر آن یک سیر 400 افغانی بود. مالتا های وطن بسیار خوشمزه است و نسبت به مالتا های پاکستانی بهتر است.
فصل حاصلات مالتا امسال در ننگرهار در حال فرا رسیده که تمام راه های این کشور با پاکستان بسته است. پیش از این مقدار زیادی از مالتا از پاکستان وارد می شد. یک منبع در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که علاوه بر ننگرهار در کنر، لغمان و خوست نیز باغ‌های مالتا وجود دارد، اما به گفته او بیشترین مقدار مالتا از باغ‌های ننگرهار به دست می آید. رادیو آزادی.